کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعت پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، د برېښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانیستې. لوی څارنوالي له اوو ولایتونو څخه د فساد په تړاو د دوسیو د ارزونې خبره کوي، او دا به هم واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان پلاوی د کورونا وایرس د اصلي سرچینې په اړه د پلټنې لپاره د چین ووهان ښار ته تللی. نو راپورونه هم لرو، خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلوو. اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې نه دي ځنډیدلې. د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان وغوښتل چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کانګرس د تېرې اونۍ یرغل وغنده. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې نن پرانستل شوې. دغه کې یو پروژه د اقینې اندخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتر په اوږدو د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي. دوه نورې پروژې د 1500 کیلو ولټ په ظرفیت د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف دغه پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. شاوخوا میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ هم پرانستل شوه چې 225 کیلومتره اوږدوالی لري. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې ځنډیدلې نه دي، بلکې دوی د ځینو اړتیاو لپاره په خپلو منځیو غونډو بوخت دي. د دغه دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته دا خبره تر هغه راپور وروسته وکړه چې پکې ویل شوی وو له درې ورځو راهیسې دواړه خواوې دوه کې مخامخ نه دي سره ناست. د ویل مخامخ لیدو کې د څو ورځو ځنډ طبیعي خبره ده، او په وینا یې دا د دغه بهیر د درېدو په معنا نه دی.
مذاکرات کې ټول ته معلومه د دنیا کې چار چاته مذاکرات کیږي، نو تل تاسو نه وی چې هر ورځ مجالس وي. کله کله د ځینو موضوعاتو د خبرو په خاطر باندې داخلي او خپلمنځي مجالس ته هم ضرورتونه پیښیږي.
د ملي مصالحې عالی شورا هم وایي چې خبرې نه دي ځنډیدلې، خو صرف له درې ورځو راهیسې مخامخ ناستې نه دي شوي. پرون رویټرز د دواړو خواوو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې خبرې ځنډیدلې، او مرکچان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بل لورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي روان تاوتریخوالي او د ملکیانو وژنو دوحه کې د سولې پر خبرو د افغانانو باور کم کړی دی. حنیف اتمر د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر آن لینډ سره ټلیفوني خبرو کې دا اندېښنه ښودلې، او ویلي دي چې دا وضعیت د سولې پایله له ستونزو او جدي ننګونو سره مخ کولی شي. دواړو خواوو د خبریالانو او فعالانو د هدفي وژنو پر زیاتېدو هم اندېښنه ښودلې، او ښاغلي اتمر هیله څرګنده کړې چې سویډن له نورو هیوادونو سره په ګډه افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او اوربان په چارو کې همکاري وکړي. ښاغلی اتمر پرون کابل کې د اروپای ټولنې له سفیر سره هم ورته اندېښنې شریکې کړې وې. دا لیدنې کتنې د افغان حکومت د هغې تګلارې یوه برخه ده چې غواړي د سولې د خبرو د بریا لپاره د سیمې او نړۍ اجماع او نظرونه سره یو کړي. د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې په ناسم او ړنده بڼه د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي. دغه سازمان ویلي د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر جګړه کې د وسلو کارونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه وه، او ملکیان یې زیانمن کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرون په یوه راپور کې وویل دغلته د جګړې دواړو خواوو د ملکیانو هدف ګرځول رد کړي، خو دغه سازمان ویلي موثق اسناد موندلي چې منشوي وسلې او چاودیدونکي توکي کارول شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان د ختیځ اروپا او مرکزی آسیا د څنګه مشر ماری سترادرز په یو اعلامیه کې ویلي ملکی کسان وژل شوی، کورنۍ بی ځای شوی، او بشمیره کورونه ویجاړ شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو 13 بریدونه یې ارزولي چې هغو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دوی څېړونکو د نومبر له 10 وروسته د نګورنو قرباغ سیمه له نږدې وکتله. له همدې نیټې وروسته دغلته د مسکو په منځګړیتوب اوربند نافذ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملت ته په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړی پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی دی. خود د استازو جرګې د هغې اقدام په اړه څه نه دي ویلي چې نوموړی یې پرون استهزا کړ. ټرمپ دغه ویډیویي پیغام داسې مهال خپور کړی چې د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي د ټرمپ د استهزا په اړه له رایګیري وروسته د دې جرګې هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ د پاڅون په لمسون تورنوي. او د روغتیا د نړیوال سازمان څېړونکي د چین ووهان ښار ته رسېدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څېړنه وکړي. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښار خپور شوی و. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې د لسو څېړونکو د رسېدو خبره کوي او وایي چې دغه ډله به شاوخوا یو میاشت هلته پاتې شي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ د برښنا د لیږد او نوري فایبر د پروژو پرانستل د افغانستان او سیمې لپاره مهم ګڼي.
دغه اقتصادي پروژو طرحه او ترې ګټه اخیستنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي.
لوی څارنوالي وایي د اوو ولایتونو څخه د کورونا ویروس سره د مبارزې اړوند پیسو په برخه کې د فساد دوسیې ارزوي، خو د افغانستان د روڼتیا سازمان د دې ارزونې په شفافیت اندېښنه ښيي.
لویه سرنوالی او قضا خبره خپلواکی نه لري، نو دغه خپلواکی په نشتون کې د فساد د قضیو سره سیاسي برخورد کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان پلاوی د کورونا وایروس اصلي سرچینې په اړه د پلټنې لپاره د چین ووهان ښار ته تللی. د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا راپور همسته او په دوهمه نیمه کې
یو نفر سره تقریبا دغه سلور خزی دی، یو وشته زمند دی، تقریبا اته دی که نه لورګان دی. دا په دې خاطر باندې چې زما پښتبانه لوی شي او قوم کې وازمه او زما ډله ټپل لوی شي.
دا به په کور کلی کې باورې تر څنګ د ازادي راډیو او یونیسف ګډ اونیس پروګرام حمله رو اورېدو ته را سره پاتې شئ. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، برښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو پروژو په آنلاین پرانسته کې وویل چې دا پروژې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا ته وده او د دوو ګاونډیو او دوستو هیوادونو ترمنځ به دوړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغو درې پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ورځ وبلله او ویل چې دا دواړه هیوادونو د کو او لسیمه او نړۍ سره د اقتصادي نشلولتیا په برخه کې مهم اقدام دی. نور په دې راپور کې وایي
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ، نوري فایبر او برښنا پروژو پرانیسته وسوه. د دغه درې سترو پروژو د پرانیستې په آنلاین ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د یادو پروژو په پرانیستې سره به یو وار بیا د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ هر اړخیزې اړیکې پیاوړې او د اقتصادي ودې لامل بسي.
دغه اقتصادي پروژو طرحه او ترې ګټه اخیستنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. د ریل پټلۍ، اتصال، نوري فایبر او نورې سترې پروژې لکه پاکستان ته د برېښنا انتقال، هند او پاکستان ته د ګازو رسول او د اپتیک فایبر شبکې نښلولتیا به زموږ له جنوبي آسیا او د اروپا له لارې له نړۍ سره وصل کړي چې دا به زموږ د هیواد د ژر رشد لامل شي.
په دغه پروژو کې یو د اقینې اندخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتره اوږدوالي ریل پټلۍ ده چې د کار چارې تازه بشپړې شوي، بل د 1500 کیلوولټه برېښنا ده چې له ترکمنستان نه افغانستان ته لیږدول کیږي، او بل هم د نوري فایبر پروژه ده. د ریل پټلۍ په 1.5 میلیونه ډالر بودیجه جوړه شوې چې د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې لوري یې لګښت پرې شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې له ترکمنستان سره به تر دې وروسته د یو شمېر نورو هیوادونو په همکارۍ درې اړخیزې اړیکې پیل کړي، چې په خبره یې په دې سره به افغانستان او ترکمنستان د آسیا د مرکزي او مهمو اقتصادي هیوادونو په توګه په سیمه او نړۍ کې خپل راغنده رول ولوبوي. افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت له لارې له نورې نړۍ سره ونښلوي او هم په هیواد کې د برېښنا روانې ستونزې راکمې کړي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر بیردی محمدوف په دغه آنلاین پرانیست غونډه کې وویل چې د دغو سترو پروژو پرانیسته د دواړو هیوادونو لپاره یوه تاریخي ورځ جوړوي. ولسمشر محمدوف وویل چې د دغه شان اقتصادي پروژو د عملي کېدو د دوام لپاره نړیوال شرکتونه هڅه کوي چې د مالي مسؤلیتونو په اخیستو له دغو دواړو هیوادونو سره د نړیوالو همکارانو په توګه پاتې شي.
دا درې پروژې زموږ د ستراتیژیکو اړیکو د دوام لپاره مهم رول لوبوي. د دواړو هیوادونو او زموږ د خلکو لپاره به نوي نوي پروژې چې یو شمېر نورو هیوادونو ته به هم زیات اهمیت ولري عملي رسي.
د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د دغو مهمو پروژو پرانیسته او ګټه اخیستنې ته سپارنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې افغانستان دا مهال د نړۍ د څو کمزورو او بې کیفیته انټرنیټ لرونکو هیوادونو په کتار کې دی. همدارنګه د برېښنا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ او کله چې وارداتي برېښنا پریسي د پلازمینې کابل په ګډون ګڼ شمېر ولایتونه په شپو شپو بې برېښنا وي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په وو ولایتونو کې له کورونا سره د مبارزې لپاره په ځانګړو سوو پیسو کې د فساد دوسیې ورسېدلې دي. که څه هم لوی څارنوالي دا نه روښانوي چې په دې فساد کې ښکېل کسان څوک دي، خو ازادي راډیو ته رسېدلې معلومات ښیي چې څارنوالۍ ته په پېژندل سویو کسانو کې د دې ولایتونو ځینې اوسني او پخواني والیان، مرستیالان او د عامې روغتیا رئیسان شامل دي. جزئیات په دې راپور کې اوري.
خوست، کندوز، لوګر، بامیان، دایکندی، پروان او بغلان هغه ولایتونه دي چې تازه د کورونا لپاره ځانګړي شوی او پیسو کې د شوی فساد دوسیه د افغانستان لوی څارنوالۍ ته رسیدلی دي. دولوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا دوسیه د افغانستان د بازرس ادارې لخوا دوی ته استول شوی او دوی یې پاره څېړنې پیل کړي دي.
اوس مهال دا دوسیه له درنو جرمونو او اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړې څارنوالۍ تر څېړنې لاندې دي. اړونده څارنوالۍ په مرکز او ولایتونو کې کمیټې ګمارلې څو په دې اړه د قانون په رڼا کې په ډېرې چټکۍ سره څېړنې وکړي او له بشپړېدو وروسته به یې ټول جزئیات رسنیز شي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې دوی ته په لیږل شویو دوسیو کې کوم کسان شامل دي، خو د افغانستان د بازرس ادارې دننه یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل څارنوالۍ ته په پېژندل شویو کسانو کې د دې ولایتونو ځینې اوسني او پخواني والیان، مرستیالان او د عامې روغتیا رئیسان شامل دي. بلخوا د افغانستان د روڼتیا سازمان بیا له اداري فساد سره د افغان حکومت مبارزه نمایشي بولي. د دې سازمان اجرایي رئیس اکرام افضلي ازادي راډیو ته وویل هغه دوسیه چې تر اوسه لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی پایله یې معلومه نه ده.
همدغه راز لوی څارنوالۍ او قضا خپله خپلواکي نه لري، نو د دغه خپلواکۍ په نشتون کې د فساد د قضیو سره سیاسي برخورد کیږي او په هغه ډول باندې چې باید د فساد سره پرته له سیاسي مسایلو پام کې نیولو سره باید مبارزه وشي، هغسې مبارزه نه ترسره کیږي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د داسې مال د کورونا لپاره په ځانګړو شویو پیسو کې د فساد په تور ولس تر نور پېژندل کیږي چې له دې وړاندې هم د بازرس ادارې د یو وزیر، څلور معینانو، اته والیانو او نورو مسؤلانو په ګډون نږدې شپېته تنه دې ادارې ته د فساد په تور پېژندلي وو، خو د نږدې څلور میاشتو له تېرېدو وروسته بیا هم لویه څارنوالۍ د دې کسانو د دوسیو د څېړنې او پایلې په اړه څه نه وایي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو د کور کلی او دغه راز نور کورنۍ او نړیوال راپورونه په همدې خبرونه کې اوري. خوست ورزو بیرته د افغانستان ولسمشر څرګندونو ته چې یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي چې د افغانانو په خوښه اوربند ومني. شغل غنی د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د دریو ګډ پروژو د پرانیستې په مراسمو کې نن وویل چې د افغانستان د خلکو پر سولې او د تاوتریخوالي په پای ته رسېدو اجماع کړی ده او په خبره یې طالبان باید د افغانانو د غوښتنه ومني. نور جزئیات زما د همکارې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ترکمنستان نه افغانستان ته د اقینې اندخوی د ریل پټلۍ، د برېښنا د لیږد او نوري فایبر د انتقال د پروژو په پرانیسته کې پر طالبانو یو ور بیا غږ وکړ چې د افغانستان خلکو پر سولې او د تاوتریخوالي په پای ته رسېدو اجماع کړي او دوی دې اوربند ومني.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې د افغان ولس نبز ولولي، زموږ ولس پر سولې اجماع کړي
او د تاوتریخوالي دوام د خلکو د دغه اجماع خلاف ده. دا به د دې لامل سي چې خلک مو په وړاندې له مخکې هم زیات ودرېږي، نو جنګ او وینه تویونه ودروي او اوربند ومني.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته لیکلي چې د افغان ولس غوښتنه خپلواکي او له فساد او درغلیو نه پاک او اسلامي نظام دی. ښاغلی محمد نعیم وایي ولس دا څلوېښت کله خصوصا دا شل وروستني کلونه قرباني د همدې لپاره ورکړي او لا هم لګیا دي. د نوموړي په خبره هر کله چې د ولس دغه غوښتنه ترلاسه سوه ستونزه پخپله حلېږي. ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په بهیر کې د ترکمنستان د فعالې ونډې یادونه وکړه. هغه وویل چې ترکمنستان له 2013 کال را په دې خوا څو ځلې د دې غوښتونکو سوای چې د سولې یوه دوره مذاکراتو قربتوب د دغه هیواد په پلازمینه اشقابات کې وکړي. ولسمشر له افغانستان سره د ترکمنستان د علماو د افغان سولې اړوند د ناستې جوړولو په اړه له توافق هرکلی وکړ او وی ویل چې دا ناسته به د افغانستان د سولې بهیر لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مذاکرات د جنوري په 15 نیټه پیل شوی او دا مهال د دغو خبرو د اجنډا پر سر بحثونه روان دي. د اوربند اعلانول او د راتلونکي نظام څرنګوالی د سولې د دغې دورې مذاکراتو اصلي بحثونه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
زموږ خلاصه د رادیو اوري د روغتیا د نړیوال سازمان متخصصان چین ته رسیدلي څو دغلته د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه څېړنې پیل کړې. له اوږدې مودې راهیسې د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه د دې څېړنو تمه کېده. نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې اورو.
د چین دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد ووهان ښار ته د نړیوالو متخصصانو یوه ډله رسیدلې او تمه کیږي چې د چین په دې ښار کې به شاوخوا یوه میاشت تیره کړي. دا هماغه ښار دی چې د 2009 میلادي کال په پای کې د لومړي ځل لپاره پکې د کورونا وایروس پیښې وموندل شوې. رپورټونه وایي چې د کارپوهانو په دې ډله کې د امریکا، استرالیا، جرمني، جاپان، برتانیا، روسیې، هالند، قطر او ویتنام وګړي شامل دي. دوی به تر قرنټین لاندې شرایطو کې کار پیل کړي او له چینایي کارپوهانو سره به خپلې لومړنۍ غونډې د ویډیوي اړیکو له لارې پیل کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټډروس اډهانوم ګبریسیس تېره اونۍ د دې سفر د تنظیم په برخه کې پر اغلی ځن خواشینی ښودلې وه. هغه د جنوري په 15 نیټه وویل سره له دې چې ځینې کارپوهان له خپلو اصلي هیوادونو روان شوي، چینایي چارواکو تر اوسه د دې ساینسپوهانو لپاره جوازونه نه دي نهایي کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هغه مهال په خپلو خبرو کې دا وویل چې چینایي چارواکو ته روښانه کړي چې دا ماموریت د روغتیا د نړیوال سازمان لپاره لومړیتوب لري. ټډروس همدارنګه وویل چې دا نړیوال ساینسپوهان به چین کې پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د لومړي ځل لپاره دی وایروس ته انسان وجود ته لار ومنده. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا په ووهان کې به په دې اړه څېړنې کیږي چې د کورونا وایروس په لومړنیو پیښو کې د وایروس احتمالي سرچینه څه وه. د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه ډېرې اوازې شته. ځینې له دې اوازو پر دې احتمال راڅرخي چې دا وایروس به په لومړي ځل په اسمان سکالي یا شاوپرک چې ورته وایي هغې کې رامنځته شوی وي او بیا به انسانانو ته د یو بل ژبې له لارې چې د ووهان په مارکیټ کې د درملو او یا خوړو لپاره پلورل شوی وو انتقال شوی وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاولیه جیان د جنوري په 12 وویل د دواړو خواوو ترمنځ له سلام مشورو وروسته چین د نړیوالو کارپوهانو دا سفر تایید کړی دی. ژاو دا یو داسې فرصت وباله چې پکې به نړیوال کارپوهان د چینایي کارپوهانو، روغتیایي متخصصانو او ساینسپوهانو سره د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه پر ساینسي همکاریو نظریات شریک کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپلې خبري غونډه کې خبريالانو ته دا وویل چې د دې وایروس د سرچینې په اړه پلټون کې ښایي ځینې نور هیوادونه مخ کېل او شامل شي. هغه وویل د دې وبا وضعیت کې پر لپسې بدلون سره هم مهاله د انسانانو پوهه د دې وایروس په اړه زیاتیږي او نورې مخکینۍ پیښې کشفیږي. د چین حکومت دا تیوري تبلیغي چې ګوندې دا وایروس له وارد شوو سمندري خوړو پیل شوی دی هغه څه چې نړیوالو ساینسپوهانو او ادارو په کلکه رد کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم په همدې نړیوالو مسایلو کې تم کېږو. د امریکا استازو جرګې له څو ساعته بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا لپاره رای ورکړي. پر ټرمپ تور دی چې د جنوري پر شپږمه یې خپل پارېدلي پلویان پر کانګرس برید ته هڅولی دي. دا کار د امریکا پر جمهوریت حمله بلل سوی ده. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځله استیزا کېږي. په دې اړه د اسدالله لودین په راپور کې نور اورو.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ټرمپ د دویم ځلی استیزا لپاره مثبته رایه ورکړه. د جرګې دننه څو ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleagues have said, we must come together.
په جرګه کې 202 قانون جوړونکو د ټرمپ استیزا ته د هو او 190 نورو د نه رایه ورکړه. په مثبتو رایو کې 222 د ډیموکراتانو او 10 نورې د جمهوري غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ټرمپ پلویان پکې ډیر دي د ټرمپ د استیزا لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له شلمې یا د ټرمپ د واک له پای ته رسیدو مخکې د محکمې د غونډه ترسره نه کړي. دا په دې معنا چې که سنا د استیزا پریکړه تایید هم کړي، ټرمپ له ټاکلې مودې مخکې له واکه د لرې کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوري غوښتونکو د ټرمپ د استیزا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ټرمپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالد ټرمپ د استیزا هڅه کوي. د هغه لومړنۍ استیزا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واک د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوري پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ټرمپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا پریکړه وکړه چې د ټرمپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ټرمپ لرې کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استیزا دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په شلمه یعنی راتلونکې چهارشنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ ټرمپ د واک یوازې یوه اونۍ پاته ده، خو د هغه د استیزا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونې پر ویب سایت هم ولولي او پر ژوندۍ بڼه یې واوري. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورځو غزنی ولایت چې شزی وای هغه شزی چې د کورنۍ نارینه غړي په جګړه کې وژل سوی دي، له دولت څخه مرسته غواړي او دوی ته د کاري زمینه برابرولو په برخه کې د دولت توجه غواړي. په دې اړه له غزنی ولایت څخه زموږ همکار راپور ته پام کوي.
دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکې زربخت شاوخوا 45 کلنه ده. دا وایي څلور اولادونه ورلغاړي دي. د دې په خبره تقریبا 3.5 کال وړاندې د جګړې پر مهال پر کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې یې میړه او دوی پیغلې لوڼې یو ځای وژل سوي دي. زربخت فریاد کوي او وایي دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. ګلمکۍ هم کونډه ده. دا تقریبا 50 کلنه خو 9 کاله وړاندې کونډه سوی ده. د دې په خبره چې زوی یې 2 کاله وړاندې وسلوالو طالبانو د ګیلان ولسوالۍ پر لاره په کمین کې وواژو او درې لورځې بیا په اندړو ولسوالۍ کې په جګړه کې 3 کاله وړاندې ووژل سول. د څلورو واړو د پولیسو په لیکو کې دنده پر مخ وړه. دا له خپلې کورنۍ سره اوس په غزنی ښار کې د کرایې په کور کې ژوند کوي. ګلمکۍ وایي د کور څلور غړي په جګړو کې وژل سوي دي او اوس د بې وزلۍ له امله له ستونزو څخه کړېږي. دا وایي دولت خیریه موسسو او اړوندو ادارو ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې.
موږ د نظرخان د کلي
په غزنی کې ډیرای هغه کونډې مېرمنې چې مېړنه یې په جګړو کې وزل سوي خو اوس دومره څه نه لري چې په خپلو اولادونو یې وخوري. دی وایي دولت هماغه ډول مرسته نه ورسره کوي څنګه چې په کار ده. څو ورځې وړاندې په غزنی کې تر 160 پورې کونډو او بېوزلو ښځو د دغه ولایت له مرستیالي والي حسین اندړې سره هم په دې اړه یوه لیدنه کړې وه. دغه ښځو له هغې څخه غوښتي وو چې دولت دې د دوی د بچیانو د لوږې غم وخوري. دوی له ځایي چارواکو څخه د مرستې غوښتلو تر څنګ غواړي د کار زمینه ورته برابره کړي. د دوی په خبره غواړي د نورو خلکو له احتیاج خلاصي او پر خپلو پښو ودرېږي. د غزنی مرستیاله والي حسین اندړه وایي محلي ادارې ځینې وخت له دغه ښځو سره مرستې کړې او بیا هم په پام کې لري چې ورسره مرستې وکړي. اغلې اندړې ازادي راډیو ته وویل د ښاري ښځو لپاره د کار پروګرام نه لري ځکه د دې په خبره هغې لوستې دي او باید د دولت په چوکاټ کې کار وکړي. دې د کلیوالو ښځو په اړه زیاته کړه.
کلیوالي ښځې چې دوی سواد نه لري او اداراتو کې دوی لپاره د کار زمینه مساعد نه ده. راتلونکي کې موږ دا برنامه لرو مګر دا په دې پورې تړلې ده چې دا خویندې په خپله څونه متحد دي او څونه علاقه لري چې کار وکړي او خودکفا سي.
حسین اندړه وایي که ښځې اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي د ټولنې ستونزې به کمې سي. په غزنی کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې سلګونه داسې ښځې ژوند کوي چې مېړونه او یا هم اولادونه یې په جګړو کې وژل سوي دي خو دوی ته یې کره شمېره نه ده معلومه. له دغه ښځو یو شمېر په غزنی ښار کې خیرات ټولولو ته هم اړې سوي دي. د غزنی ځینې مدني فعالان وایي که دغه ښځو ته د کار زمینه برابره نه سي په ټولنه کې به د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نور هم زیات سي.
اوس به پکتیا ته ورسو چې یو شمېر ځوانان د پیسو په مقابل کې په قومي او قبیلوي شخړو کې جنګیږي. دوی د هغو کسانو پر ځای چې مسافر او یا هم په کاروبارونو او دندو بوخت دي د پیسو په مقابل کې ګمارل کیږي څو د مخالف لوري په وړاندې مورچلې وساتي او یا هم نوبتي پیره وکړي. له دې ولایت څخه زما همکار دغه راپور چمتو کړی.
پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو پر سر پکې د قومونو او قبیلو ترمنځ شخړې له ډېر پخوا معمول دي. د منګلو او خروټو ترمنځ شخړه یوه له هغو ده چې له کلونو راهیسې روانه ده او تر دې مهاله پکې له دواړو لوریو لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ځمکې پر سر د قوم شخړه دواړو خواوو ته د درنو مالي او ځني زیانونو د اوښتو سبب شوې ده خو داسې کسان هم شته چې د شخړو ورته د کار فرصت برابر کړی. عابد هغه څوک دی چې د همدې جګړې په یوه لورو کې د جنګیالي دنده لري خو لکه د نورو په څیر په نوبت او یا هم د خپلې کورنۍ په استازیتوب نه بلکې د یوې داسې کورنۍ لپاره د پیسو په مقابل کې جنګیږي چې نارینه غړی یې په یوه بهرني هیواد کې په مزدورۍ بوخت دي. نوموړی ازادي راډیو ته خپله کیسه داسې کوي.
دا پیرا د ما د سړی نه نیولې ده په ډېر د روپۍ باندې مې نیولې ده. هغه سړی چې د هغه په دوبۍ کې ده نو دا پیرا چې دا موږ جنګ ته جنګ یې پیرې ته خیزو دا پیرا ده کوو خپلې پیرې مومي خو خیر موږ ډېره چې دا هغه مزدورۍ باندې نیسو دا پیرې.
خلیل رحمان بیا د منګلو او خروټو د قابلو ترمنځ د اوږدې جګړې د یوې داسې کورنۍ غړی دی چې په خپله په نورو دندو مصروف دی او نشي کولی د دې جنګ لپاره د قومي نرخ او دود سره سم په خپل نوبت وخت د سیمې په ساتندویه مورچل کې تیر کړي او پره وکړي او بیا هم وخت نا وخت په رامنځته کېدونکي جنګ کې ورشریک شي. دای وای د په څیر مصروف او له هیواده بهر مسافر اړ دي چې د کلی او قابلې جنگ ته د پیسو په مقابل کې جنگیالي ونیسي او خپل تشه ورډکه کړي.
ما په الحال کور په کابل کې دا خپل پیرات دا په پیسو ورکړي دا ایمان قدر ته وایم چې 15000 روپۍ هر میاس زو ورته ورکوم او ما ته خپل حق را بسلې چې ته به دغه نه دی پاک کوي یا به پیسې پرې کوي یا به خپل ورته راځي.
خو د پکتیا ځای چارواکي وایي د اوس مهال لپاره یې د منګلو او خروټو د قابلو ترمنځ د دې ولایت د نرخ یا په بله اصطلاح د سیمه ییز عرف او عادتو له مخې اور بند کړی او د دې شخړې د اساسي حل په هڅه کې دي. د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل
د دواړو لورو نه د پکتیا د نرخ مطابق د اوربند توافق شوی دی. اوس موږ په دې لګیا یو چې هغه خلک چې هغه د پکتیا چې کوم نرخ دی هغه وټاکي د هغې په رڼا کې به موږ انشاءالله نور مخکې ځو.
د کار روزګار نشټواله یو له غلاملونو شمیرل کیږي چې په پکتیا کې ځوانان داسې مرګونی او ځینې مهال ناقانونه دندو ته مټ ورکوي. که څه هم د شخړې د حل لپاره د پکتیا ځای چارواکو میشتو نورو قومونو او د ولسي جرګې د وکیلانو په ګډون ګڼو ډلو هڅې وکړې خو لا یې هم د حل څرک نه لیدل کیږي او یا د جګړه له دواړو لوریو ځوانان ماشومان او سپین ګیري اخلي. د پکتیا چارواکي وایي په ټول ولایت کې 350 شخړې په نښه کړې چې دوه یې حل شوي، په ځینو یې کار روان دی او ځینې هم همداسې د نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ازادي رادیو اوریدو سنو په کابل کې 4:30 دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټی کې له اسدلال الدین څخه اورو.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغو کې یوه پروژه د اقینې اندخوی ترمنځ د 10 کیلومتره په اوږدو د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي. دوه نورې پروژې د 1500 کیلو ولټه په ظرفیت د برېښنا د لیږد او د نوري فایبر پروژې دي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې ځنډېدلې نه دي، بلکې دوی د ځینو اړتیاو لپاره په خپل منځیو غونډو بوختي. د افغانستان د دولت پلاوی هم ورته څرګندونې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي روان تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنو دوحه کې د سولې پر خبرو د افغانانو باور کم کړی دی. حنیف اتمر د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر سره د اندېښنې شریکې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې د ګڼېګوڼې په ځایونو کې په ناسم او ړنده بڼه د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته په یو ویډیویي پیغام کې چې بېګا شپه خپور کړی پر کانګرس د تېرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی دی، خو د استازو جرګې د هغې اقدام په اړه څه نه دي ویلي چې نوموړی یې پرون استهزا کړ. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څېړنه وکړي.
تاسو نه د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډونیز پروګرام لرو او تر څنګ کور کلی اونیس پروګرام هم اوریدلی سي. خو تر هغه د مخه به د سپورت له ډګر نوی پرمختګونه وورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان د افغانستان او ایرلند ترمنځ په لوبو کې د ګډون لپاره متحد عربي اماراتو ته روان شو. ښاغلی راشد خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د استرالیا بیګ باش سیالۍ پریښي تر څو د ایرلند په وړاندې د افغانستان له ملي ټیم سره مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نور لوبغاړي محمد نبی ساحل او مجیب زدران هم د افغانستان او ایرلند په لوبو کې د ګډون لپاره متحد عربي اماراتو ته تللي. د روان جون میاشتې په 1 د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي لوب ډلو ترمنځ د 500 اوریزې سیالۍ په متحد عربي اماراتو کې کیږي. د رستم زمین د باسکټبال لوبډله د سمنګان ولې د باسکټبال سیالیو اتلسوه. د سمنګان ولې د بدني روزنې او ورزش امیر حمیدالله فیضی وایي چې دغه سیالۍ یوه میاشت وړاندې د دغه ولایت په مرکز ایبخار کې د باسکټبال د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د نوموړي په وینا نن د دغو سیالیو وروستۍ ورځ وه چې د رستم زمین او عامې روغتیا ټیمونو ترمنځ سیالۍ وسوې. رستم زمین لوبډلې د 150 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د عامې روغتیا لوبډلې ته ماته ورکړه. په دغو سیالیو کې د سمنګان ولایت د باسکټبال منتخب لوبډلې ته 12 لوبغاړي انتخاب شول. او د پاکستان کرکټ بورډ ویلي دي چې سبا به د سویلي افریقا په وړاندې د کرکټ لوبډله اعلان کړي. د پاکستان د کرکټ د غوراوي بورډ غړي محمد وسیم ویلي دي دغه شلکه سیستم به له سلام مشورو وروسته او غوره سي. د پاکستان او سویلي افریقا د کرکټ لوبډلې دوه ټیسټ او درې شل اوریزې لوبې کوي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د روانې جون میاشتې په 26 په پاکستان کې پیل او د فبروري تر 14 دوام وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درندوستانو سلامونه مې ومني.
هغه ماشومان چې په ګیډه کې چنجي لري دوی له کومو سي ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دغه چنجي درلو د استفراغ به کوه او جوشنده ته به وړي راتله. اوس چې د اوس د ادم لاسې درو مې وایي زه بېخي درېده ونیسم فکر مې وکړي هوا سرته دوره نه اوس دغه دوه درې ورځې بېخي خلاصه.
ولې د ماشومانو په ګیډه کې چنجي پیدا کیږي؟
د نس چنجي اصلا د حفظ الصحې د نه مراعت له کبله پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته.
نن په همدې اکله خبرې کوو. له عامو خلکو سره د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې چنجي هغه سي ستونزه ده چې که چیرې په وخت سره درملنه ونه شي کوچنی د مارک تر بریده هم رسولی شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته مو هغه بستر شوي ماشومان ولیدل چې د کولمو چنجیو له ګرځېدلو او خوراک څخه لوولي وو. په پیل کې د 15 کلنې مور نرګس خبرې اورو، ورپسې دوه تنه نورې مېرمنې هم د خپلو ماشومانو په ګېډه کې د چنجیو پاکله رسره غږېدلې دي.
زما دغه حیوان چې دا اوس دلته بستر ده دغه وایي نس که چنجي دي.
څه رقم آلت لري چې رس کې چنجي؟
څه رقم آلت سي استفراغ یې کوه.
بل څنګه او نس پرسېدلی و؟
دغه چې خوراک نه خوري چې نس پرسېدلی نس یې هماغسې کې ته ده اوس بېخي چنګ منګ سوی.
څومره ورسره پازا بېز د دومره په تکلیف د دې چنجۍ له لاسه؟
دغه چنجۍ درلو د استفراغ به کوه او جوشنده ته به وړي راتله.
بیا اوس څنګه ده؟
اوس چې ده اوس د ادم لاسې اوس دغه پچکاریګان ډاکترانو شیان وکړي دا اوس چې دی بېخي درو مې وایي زه بېخي درېده ونیسم فکر مې وکړي.
چنجۍ له څه شي نه ورته پیدا سول؟
چنجۍ نه فکر کوم څه شي نه ورته پیدا سول. دغه باندې به زه نه فکر.
ماشومان دې پاک ساتل؟
ماشومان وو پاک ساتل.
د چنجۍ دوا چې ورکوي کنه بیا نور پرهیز کوم شیان ورسره ورکوي؟ پرهیزانه
فریزانه خودو دغه وریز نه دي دغه پستی پخا کم غړه دغه ورکا د بیخې د خوراک پات نه خور له دوه قشقم فزور ور نه لري چی خور.
څومره ډنګر سره وخت نه چیناس کی چونجی پیدا سول؟
ډیر ډنګر سول. هوا سر کې دوله نو دغه دوه درې ورځې بیخې خلاص ده.
زیات ډنګر سول؟
خو زیات ډنګر سول.
موی مدینه لکوب زیرا غلی
لکارت نه نو
په کور کې څومره شمن لري؟
په کور کې خالي ماشوم درم ده.
پدې څه سی ویډیو وس
د سپین پیناټاک نه ورکم سپونه غونې ورکم هغه او لخلې لاړې سي او خېټه پرسيږي او ډوډۍ نه خوري سمه بيشته سي.
درد ملري کله چې ناس کې چونجي پیدا
درد دی او درد پکې سي تکلیف هم پازای مو سره سوش پم دلته مو سره ډېر تکلیف کې ډېر زیات.
مثلا څه رقم تکلیف کې؟
خو تکلیف کې لکه شپې ټول شپه زړې هم سي زړې زړې به اس خوب لري.
دې چې خور جنې مزمنه څو بچی لري؟
15 بچی. خو ناله کې شنه اسمه در کې چې وخت زر په ودا چای جوړې ورنه کنه دا زنه بناله کې
چې وګي سی بیا نو ناس درد کوي. اته ماشومان او چنجي در لودل ناس کې
دوست دوا غاټي جنا کې شمه وي منګا میاشت میاشت کې دوه ته تابلت ورکو یا مشربه ورکو دو چنجي خطا کاونه دا درې وړه کوي ته متر سنه دی ورکو.
څنګه دې بیا چنجي لري؟
100% لري. چې وخت سمرې د ځخلې نه سپینلر نه خلارې زه دا په مخ کې چې بار دې زی بار خش سپینې پیدا کیږي.
ښه
ورته شي کې دودنه
اشته څنګه یې بیا
اشته ډیر زر وګ کېږي ډیر به کم اشته لک شیخ.
د ساعت طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي چې که د ماشومانو په ګېډه کې چنجي زیات شي د کانګو پر وخت یې له خولې څخه هم راوځي چې دا بیا ډیر خطرناک حالت دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې د ماشومانو په ګېډه کې چنجي ولې او څنګه پیدا کیږي؟
د نس چنجي اصلا د حفظ الصحې د نه مراعت له کبله پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته، خصوصا په خاورو دوړو کې دا چنجي شته. کله چې موږ دغه د چنجو هګۍ د غذایی موادو سره اخلو، یعنی غذایی مواد نه پاکو او خوري، د ځی معدې ته او د معدې نه ځی مثلا کولمو ته او په کولمو کې بعضی آن دا وینی تا داخلیگی و بلاخره سوگو تزی او پا سوگو که دا حق خپل مرحله تای کهی او بلاخره برترازی پا کلمو که او پا کلمو که دا دفاع پا فعال چنجی بدلیگی او مغده چه عمل تا تکسر کهی او زیاتیږي او بل اخره سبب ته مشکلات کوي.
بله تاسو له مشکلات یادونه وکړه کراتوای چې کله ماشوم ناس کې چنجي پیدا کیږي دل کوم سی ستوند سره مخ کې دلی سي.
اول خدا دل دوی ته منګه پرازیت وایو په مجموع کې ټول چنجي پرازیتونه دي. پرازیتونه هغه اجسام دي هغه حیات اجسام دي چې دوی د انسان هغه خواړه چې دی خوري د هغه نه استفاده کوي او په دې ترتیب خصوصا په ماشومانو کې کله چې د چنجو تعداد ډیر زیات وي دوی په خوارځواکي کمخونی او بل اخره په زوف باندې مصابي او کله کله د چنجو تعداد دومره زیات شي چې د کلمو د بندش سبب کیږي او دغه بندش بل اخره خبر دې ترسي چې ماشوم باید عملیات شي او ماشومان عملیاتیږي او د عملیات نه وروسته تبید شي د چنجي د غوی د کلمو نو وستل کیږي او برته تړل کیږي چې دغه عملیات هم په خپل ډیره خطرناک ده حتی باعث کیدی شي چې د ماشوم د ضایع کیدو سبب شي.
که څه هم تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه که بیا هم راته وایي چې څنګه په دې پوه شو چې ماشوم په نس کې چنجیان دي.
په اوله مرحله کې کله چې لا چنجي ډیر زیات شوي نه په اوله مرحله کې ماشوم ته د هضمي سیستم مشکلات پیدا کیږي. مثلا ماشومان د نسل درد شکایت کوي بیشتایی لري بل دا چې کله کله دلبدي استفراغات ورته پیدا کیږي او هم دا ماشوم کم خونه کیږي او اساس تا روان وي د خوارځواکۍ خواته او که په وخت اقدام ونشي بیا هغه داده چې د ماشوم خېټه پړسېدلې ضعیفه او مشکلات هضمي پکې وي اکثرا استفراغات کې د نسل درد ډېر شکایت کوي او کله سبب د کامل بندش یا انسداد د امواو کیږي چې په هغه کې بیا توقف د ګاز او مواد غایطه منځته راځي یعنی ماشوم مواد غایطه نشي خارجوله غازات نشي خارجېده شدید استفراغات لري او که جرایي مداخله ونشي د ماشوم د تلف کېدو سبب کیږي.
بله په ځینو کورنۍ کې لیدل کیږي کله چې ماشوم له خولې نه لاړې راځي یا مخ سپونه ایسي سپین سپین سي بیا نو کورنۍ وایي چې دا چنجي لري. آیا دا خبرې سمې دي؟
دا هم په هغه مقدم و اعراضو کې کیدای شي چې راشي په هغوی کې د اکثر غذایي موادو د کمبود سبب کیږي. دغه سپلونه چې منځته راځي دا د اکثر ویټامینونو د کمبود له کبله دی.
هغه ماشومان چې چنجي لري په کور کې کومې لومړنۍ مرستې له دوی سره وسي تر هغه چې ډاکټر ته رسیږي چې تر یو حده دا مشکل کم سي؟
مهمه خبره دا ده چې که چنجي کم وي د نظافت مراعات ده. که چیرته مونږ پاک اوبه او پاک خواړه خصوصا سبزیجات او ترکاری باب او همدا رقم میوې کله چې ماشومان ته ورکوو او دا پاک پریمینځل شي یا پوست کړی شي او بیا ماشوم ته ورکړل شي او بل ماشوم ته د لاس د منځلو عادت ورکړل شي زه مطمئن یم چې اصلا په چنجو اخته کیدل ډیر کم تصادف کیږي. خو بیا هم که تصادف شو نو مهمه خبر دا ده چې په نور نړۍ کې مخ په ودو هیوادونو کې ترجیحاً د نړۍ صحی سازمان هدایت داده چې په کال کې یو ځل باید ټول ماشومان چې د دوه کالونه پورته دي دوی ته باید د چنجو دواګانې ورکړل شي که دوی چنجي لري که نه یې لري. د همدې له خاطر که تاسو متوجه هستئ په مکتبونو کې اوس په ښوونځیو کې ټولو شاګردانو ته اوس په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورکول کیږي. د دې خواله دا ده که هغه ماشومان چې په چنجو باندې اخته دي دوی په همدغه یو ټابلیټ باندې تداوي کیږي او مندې او کورنۍ خصوصا چې هغه ماشومان چې لا د مکتب نه دي او پوهیږي چې ماشومان چنجن غوندې ښکاري هیڅ ضرر نه لري چې په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورته ورکړل شي.
بله شاید په کلیوالي سیمو کې د چنجو دوا ونه پیژني آیا خطر به نه وي چې دوی په خپل سر له دواخانې نه یو څه واخلي ورکړي؟
مهمه خبر دا ده چې دا په ټوله نړۍ کې د صحي سازمان هدایت دی خصوصا په هغه ممالکو کې چې هلته دغه حفظ الصحوی حالت خنه ده. منګه د خاور او خزل سره سره کار لرو نظافت خنه ده از منګه مثلا صحی او بن لرو صحی خوړو ته لاسرسي نه لرو نو دا یو حتمی شاید ده. خو کله کله دسه کیدی شي چې کچیر ته ماشوم مثلا تعداد چنجو ډیر زیات یعنی په کتلوی چې د نس په چنجو یا د کلمو په چنجو اختوی او منګه ورته هغه دوا ورکو چې چنجي په کتلوی شکل ووجنی بیا خطر دغه انسداد تعداد زیاتیږي ځکه چې په کتلوي شکل دغه چنجان وژل کیږي او غوی د حرکت نه پاتې کیږي په کلمو کې کتلات جوړی چې کلمې بندي دغه یو خطر موجود دی خو کومه منظم خپل ماشومان د کال یو ځل یا د شپږ میاشتې یو ځل د چا خبره ډیوارم کو یا د چنجو دوا ورته ورکو بیا دغه د کتلوي چنجو خطر په خپل له منځه ځي.
بله، د چنجي یوازې ماشومان لري او که امکان لري چې لویان هم په دې آفت اخته شي؟
دا اصلا د حفظ الصحه د خرابوالي له کبله منځته راځي. غټان ډیر کم داسې تصادف کیږي چې هغوی مثلا مڼه پرې نه مینځي او وی خوري، یا مڼه پوست نه کوي او وی خوري، یا سبزیجات او سابه دوی اول پرې نه مینځي بیا وی خوري. کنه مشران کله چې ډوډۍ ته کینی لاسونه حتما په اول پریمینز بیا په دسترخوان کینی. نو د دل خاطر په غټانو کې چانس کم ده، خو هغه غټان چې به احتیاط وي او مثلا په پټی کې شاوتلې خوري نو چانس ده دشته چې د نس په چنجو وخت شي.
ډیر زیات مننه تاسو باندې وسه.
تاسو
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممال او ملګری
کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین نه غلای چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدل چې د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي؟
کنو واخ نه خبرې کنه یو نفر سره تقریبا یو شته زمند دي تقریبا اته دي کنه هډورګان دي
دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې جوړوي
نو پراتلون کې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړيږي قاچاقبران به تي جوړي
او حل لارې څه دي
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده تحصیلات عالی دي وزارت اطلاعات او کلتور دي صحت عامه ده دا ټول باید پدې کې سره یو بل ته لاس ورکړي
درنو اوریدونکو نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې اول ځینې کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه د دینی عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. را سره اوسئ. وګو اوریدونکو موږ په خپل ټولنه کې د کورنۍ ترمنځ د بیلابیلو ناسالمو رقابتونو شاهدان یو. ان تر دې چې د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي. په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي. خو په افغانستان کې بیا د دې موضوع برعکس عمل کیږي او هره کورنۍ کوښښ کوي چې ډېر اولادونه ولری. دا چې د روزنې او پالنې لپاره څه وی کنه صرف باید د اولاد په ډیروالي کې د چا څخه کم نه وي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جانوای د دوی رواج دی چې باید ډیر اولادونه ولري. نو ما وړه زیاتوي
کنو واخله خبره کنه یو نفر سره تقریبا دغه سلور خزی دی یو شت زمند دی تقریبا اته دي کنه هډورګان دي او اوس ما اولاد د اخره خزه وروړي کنه او دا نور درېدل دي د په دې خاطر باندې چې زما پښتبانه لوی سی او قوم کې وازه ما او زما ډله ټپل لوی سی او د خلکو جواب وایم او خلکو تم بس سی وای او بل ته وای چې لورګان ته نه کوي بل ته دا چان لورګان کوي چې د اولادونو ډيري او بل د چې قوم د خلک زیات کی چې انده کې وکالت درې یا پچې ته درې چې درې کی چې پښتبانه پوره وي زما الحمدلله او می زمند دی او درې لورګان
اولاد الله جل جلاله نعمت دی خو سالم روزه
روزنه او خپالنه د مور او پلار دنده ده. نیک اولاد روزل د مور او پلار لپاره صدقه جاریه ده. په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې ډېر تاکید د اولاد په روزنه کوي، نه په ډېر والی. د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب وایي چې دوی له هیچا سره د اولاد په ډېر والی کې رقابت نه لري. نوموړی زیاتوي،
نه رقابت له مخې ماشومان نه راوړو. زما شکر څلور اولاد دي، درې مې لران دي، یو زوی ده، ډېر هم نورماله ژوند ده. داسې دوه ماشومان دي، درېیم سم کې دي او درس وایي. زه هم په دا نور باندې هم کوشش کوم چې دغسې ورو په ورو دا څلورم ته لاړ شي، نور هم کرا کرا مکتب ته او مدرسې ته لېږم چې دا خپل هغه د پرمختګ ده په ژوند کې. و تربیت هم توجه لرم، بې حده زیاته غواړم چې داسې ماشومان وي چې یو نفر افسوس وکړي چې والا واقعیت دا ښه کورنۍ ده، څومره ښه تعلیم تربیه ورکوي، څومره ښه ناست ولاړه خپل کور کې بل چیرته خپلوانه کرا.
همداراز پوهان وایي د یو سالم او ښه روزل شوي اولاد ټولنې ته وړاندې کول ډېر بهتر ګڼل کېږي له ډېرو ناسالمو روزل شویو اولادونو څخه. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صلاح الدین وایي چې باید د اولاد په ښې روزلو کې رقابت وشي، نه د اولاد په ډېرو راوړلو کې.
رقابت کی کامیابی نہیں، ناکامی باید راوڑل شي چې مور او پلار والدین تربیه او صحت او جامو لباس ورته ته رسیدل شي. اولادونه جدی راوړل سړی نشي کولای ټولو ته رسیدګي وکړي، ټول یو رقم وو پالی، ټول ته یو رقم روزنه ورکی. نو پر اتلونکو کې دا ډیر مشکلات زیږي، ځکه غوی بد پلار د مور د توجه او د سرپرستۍ نه د باندې را لویږي، یا په کوڅه کې یا په بازار. پایلې به اتمن ډیر خطرناکې، ځکه سبب غوی نه مجرمان جوړیږي، قاچاقبران به تی جوړیږي، یا به مثال د پودر وې د پلونو لاندې. نو دا ټول مشکلات دي، سبب ټولنه مور سره مخ یو کورنۍ خو یاسي به مور سره گرفت.
دا چې د اسلام له نظره د رقابت له مخې ډیر ماشومان راوړل څه حکم لري، دینی عالم محمد شریف عمرزی داسې راته غږېدلی دی.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هغه مېرمنې په نکاح باندې واخلئ یا هغه نجونې په نکاح باندې واخلئ چې ډېر اولادونه راوړون کوي، ځکه زه په تاسو باندې په ډېر امت باندې افتخار کوم، فخر کوم. د دې سره په خوا کې باید یو کورنۍ، یو مور او پلار خپل اولادونو روزنې ته خاص پام وکړي، د دې تعلیم ته، د دې تربیې ته، روزنې ته دې ته باید پام وکړي. او دا د رقابت له مخې د زیات اولادونو راوړل دا درست خبره نه ده، چې اصلا په اسلام کې د ډېر اولادونو راوړل دا صحیح دي، خو تعلیم او تربیه ته به باید پام وکړي او ښوونې روزنې ته دې ته باید پام وکړي، خو یوازې د رقابت په نیت باندې بیا درست نه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوو.
زه احمد الله یم، د چرساوي رسوایي اوسیدونکی یم. زه فرهنګ کور مکریانه کې په اندازه باندې ماشومان راوړي، څومره تربیه ورکولی چې د هغې لباس هغه ټول هغه پیسو کې، او زیات ماشومان ښه نه دي.
زمانم نصیفه نادر ده، گرافیک ده، دپارتمنت مسئله که عمل نده، زکه هم خپل شاید پستون زو کیوی ده، هر نگانه شاید هم یا تربیه ده نگانه ده، خیر و زن ده نگانه، یا هم ده اغی هغه چه ضروریات شایان چه پوره کول غالی اغی شاید پوره نکریه، زکه ده افغانستان اقتصادی وضعیت هم خنده ده، بو خاطر شاید سم رسیدگی اغوی توانش کوله او دیر ماشمان رو روز که عمل نده.
زه وایدسان د نور خپل اقتصاد ته لیدو، خپل کورنۍ ته لیدو یو کار دی. خلک دي چې مشکل لري، هغه ماشومان زیات دي، هغه اقتصادي عمل نه خراب وي، بیا ماشوم راوړي هغه ښه کار نه دی. اقتصاد خي بیا هم کیږي، مثال شي اقتصاد دی خي یا ماشومان لګي یا ډېر کیږي.
ستمنو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې خلک د ماشومانو په ډیر راوړلو کې رقابت کوي، کورنۍ او ټولنې ته یې مشکلات څه دي، او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي، د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکاري د کابل پوهنتون د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ له عامر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې
تاسی را بولم. که استاد داسې پوښتنه مطرح کوم چې ځینې کورنۍ شته چې دوی د ماشومانو په زیږون کې البته د ماشومانو په ډېر زیږون کې ناسالم رقابت لري، وایي چې مثلا زما لیوره ښځه لس اولاده لري، زه باید لس اولاده راوړم. یا دا چې په دې کورنۍ کې همداسې دود شوی وي چې یوې مېرمنې لس اولاده یا اته اولاده راوړو، باید دا بله ناوې چې راځي ده هم اته اولاده لس اولاده او د دې نه کم رانه وړي، که بیا راوړي بیا د پیغورو سبب ګرځي. علت دلته څه ده استاد؟ ولې داسې کېږي په ځینې کورنیو کې؟
علت خو یو علت خو همدغه دی چې په ټولنه کې ناسالم رقابتونه موجود دي، سطح د سواد ضعیف ده، او دا موضوع د دې سبب کیږي چې دغسې ناسالم رقابتونه زیات شي. بل علت دا دی چې په ټولنه کې اکثرا نارینه محوره ټولنه ده، نو کوشش کوي چې نارینه اولاد ته زیات ارزش ورکړي نسبت ښځینه ته. ځینې وخت داسې وي چې په غیر رقابتي شکل کې هم کورنۍ د دې لپاره چې نارینه اولاد په کور کې پیدا شي، نو دوی کوشش کوي چې ګوندې که دا بل طفل نارینه شي، که دا بل نارینه شي، هغه په دې ترتیب سره یو زیات شمېر ښځینه اولادونه منظره شي.
استاد مثلا اوس یوه جوړه نوې راواده کېږي په دې کورنۍ کې، او د دې کورنۍ دود دستور دا ده چې باید ډېر ماشومان ولري. دغه جوړې ته څه پکار ده؟ چې کوم قناعتونه، کوم دلایل دغه کورنۍ ته وایي چې موږ غواړو چې ډېر ماشومان رانه وړو، کم ماشومان راوړو، خو په تربیه په روزنه او ښه؟
دا موضوع یو کلتوري مسله ده، او کلتوري تغییرات په اسانۍ سره منځته نه راځي، زیات وخت نسی، بیا هم اجتماعي تعلیم تربیې ته ضرورت لري.
دغه د ماشومانو ډېروالی، د اقتصاد کموالی د کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او ټولنې ته کومې ستونزې؟
د دې ستونزې کورنۍ ته دا دي چې د طبیعت چې کله چې ماشومان زیاتېږي، نو مینه محبت تقسیمېږي. هغه ماشوم چې نوی منځته راځي، کوچنی دی، هغه ته توجه ډېرېږي، دا بل چې غټ دی هغه ته توجه کمېږي، او دا بیا د ځان سره دا بل ماشوم ځان ته یو رقیب ګڼي، او د هغه سره په رقابت شروع کوي، او کله کله هفته د مور او پلار سره د ماشومانو د مخالفت سبب کیږي. بس ټولنه خو نو کورنۍ د ټولنې یو جز ده، په کورنۍ کې چې ستونزه ده، نو که چیرې دغسې کورنۍ مشکل زیاتېږي، نو د ټولنې ستونزه ده. ځینو نورو فعالیتونو ته لاس راوړي، وروړي چې مثلا غلا کوي، لارې نیسي، جنګونه کوي، په زور د خلکو شیان اخلي، چې دا ټول د ټولنې دپاره یو ستونزه.
استاد اوس راځو حل لارو ته، چې څه باید وشي چې د ډېرو ماشومانو د راوړلو نه مخنیوی وشي، او کورنۍ هغه اندازه ماشومان راوړي چې په تربیې، په روزنه، په پالنه یې رسته کې وکړي.
دا خو ما مخکې اشاره وکړله چې کلتوري مسایل دي، او کلتور ورځ د منځه تغییر نه کوي، کلتور تغییر پذیر دی، خو لږ زره زمان ډېر نسی. د دې دپاره باید ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دی، وزارت اطلاعات و کلتور دی، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي، او په دغه موارد باندې منسجم تبلیغات وکړي، او وزارت صحت عامه خپل هغه ریاست چې پخوا موجود و په نامه د انجمن راهنمای خانواده، هغه بیا فعال کړي، او د هغې د لارې نه کورنیو ته د اولادونو د مخنیوي لارې چارې ور وښیي، او هغه منظمه فاصله د اولادونو ترمنځ چې ده هغه مراعت شي، نو دا پخپله د دې سبب کیږي چې هغه شمېر اولادونه چې دنیا ته راځي رینه شي.
ډېره مننه که استاد کور وده
جوړ اوسه مهربانی.
قدر منو اوریدونکو، دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاري.
I'm not afraid. I'm not.